درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندیماو دی ازادي راډیو دی ماخمنه نیم ساعت خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن کابل د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شبې هغې غونډې کوربه دی چې دوی د دیني عالمانو لویا غونډه بولي. په دې غونډه کې نن د طالبانو د حکومت مشر مولوي حبۃ الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې راڅرګند شو او نږدې یو ساعت وینا یې وکړه. دا به د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع وي. همدارنګه د مولوي اخونزاده او د څرګندونو او د غونډې د حال په اړه باندې له شنونکو سره خبرې هم لرو، د هغوی سره تحلیل لرو او شننې به ولرو. خو پایل له خبرونو کوو، د طالبانو مشر ملا حبۃ الله اخونزاده پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې په یوه غونډه کې راڅرګند شو. کابل کې د علماو د لوی غونډې چې د طالبانو لخوا رابل شوې دویمه ورځ ده چې حبۃ الله اخونزاده ورته وینا وکړه او په صوتي بڼه له رسنیو خپره شوه. هغه په خپل وینا کې د یو بشپړ اسلامي حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. وی ویل چې ټول دولتي پوسټونه په ځانګړي ډول وزارتونه او محکمې به د دینی عالمانو لخوا اداره شي. هغه په خپل وینا کې د نجونو او ښځو یادونه ونه کړه. طالبانو لا هم اکثریت ښځو ته د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو لخوا رابل شوې دغې غونډې ته تر 3000 زیات کسان وربل شوي، خو د ښځو کوم استازی پکې نشته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن په جنوا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بیړنۍ غونډه پیل کړې ده. دا غونډه چې نن د جنوا په وخت غرمه 12 بجې پیل شوې، ټاکل شوې ده چې پکې به پر نورو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بنټ او همدارنګه افغان خزینه فعال او سیاستواله فوزیه کوفي ویناوي وکړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره به پکتیا خوست ولایتونو کې له وروستۍ زلزلې وروسته هلته د ماشومانو د رواني حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو ریپورټ کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستۍ زلزله ماشومانو ته د سخت روحي زیان د اوښتو سبب شوې ده. او ایران وایي د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتووالی لري. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، په دې خبرونه کې نن د خبرونې زیاته برخه د دې نیم ساعت خبري مجلې په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو غونډې ته ځانګړې شوې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوې ده. نن په دې غونډه کې چې دویمه ورځ ده، د طالبانو د حکومت مشر مولوي حبۃ الله اخونزاده وینا وکړه او تقریبا په دغه یو ساعت وګد وینا کې پر بیلابیلو موضوعاتو څرګندونه وکړي. د خغلی اخونزاده د څرګندونو جزئیات او دا چې د خغلی اخونزاده په خبرو کې مهم ټکي څه و، کومې برخې د بحث وړ دي، په دې باندې وروسته په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال او د میدان وردګو د پخانی خاروالی ظریفه غفاری او کشوله سیاسي شنونکو عبدالکریم حقانیار سره بحث کوو. لاندې بحث کوو، همدارنګه به په خبرونه کې نور ریپورتونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوستانو هم سم چې په خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د لوی غونډې دوهم ورځ وه. په دوهم ورځ په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده را څرګند شو او همدارنګي غونډه ته وینا وکړه. زما همکارا فیروزا عزیزی را سره ده. فیروزا جان، له تاسو به د دې غونډې نور جزئیات واورو.
مننه انسب د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغې خبرې تر ډیره لنړیوالو سره پر اړیکو، کورنۍ امنیت، حکومتداري او د غشان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وې او د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي نن په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه هم بحثونه وسي، خو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دې غونډه کې په دې اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په دې غونډه کې په دې اړه وویل چې دای به په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې فشارونه نه سي کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. ملاحبت الله داسې محل دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملاحبت الله د خبرو نورو برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکزه وه. همدارنګه د دوی لوري پر عمومي افو ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سر او محکمو دی لاس په سر سي.
عدالت نه ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، ډېرې محکمې وژنې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشر حقونو د بېلابېلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سرو محکمو او د پخواني حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیکو کې لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروعي یاده کړه او وی ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملاحبت الله د خبرو له پایل وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوي اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملاحبت الله سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ وه او ټاکل شوې وه چې نن هم دیني عالمان په ګروپي شکل په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې وکوي. بلې انسه
مننه کوم فیروز عزیزی. له تاسو نه دوستانو، لکه په تیر خبرونه کې مو چې وویل، په کابل کې د ډزو او همدارنګا د چاودنو ریپورت ورکړل شوې ده. زموږ بل همکار را سره په تماس کې دی، له د بواورو د په جزئیاتو د راټولولو هڅه کړې ده. له د بواورو مهرباني وکړئ له تاسو به د کابل دغه چاودنو ریپورټونه ورکول کیږي. ځینې خلک وایي نه، د ګازو په یو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې چاودنې شوې دي، ځینې وایي توغندي لګېدلې دي. د تاسو جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ان سب څو بلابل مسایل دي، څو بلابل پیخ اصلا شوې دي. شیبه وړاندې د لوی جرګې په خیمه باندې د قمبر څلور لارې لورې نه پینځه راکټونه توغول شوې دي. ویل کیږي چې د لوی جرګې د خیمه په شاوخوا کې لګیدلې دي او تلفات هم لري، خو د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو تر اوسه په دې اړه باندې سند ویلي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د قمبر څلور لارې شاوخوا او دغه شان د کتاب څلور لارې شاوخوا دغه سیمه چلی د امنیتي ځواکونو لورې نه د طالبانو د وسلوالو لورې نه کلابن شوې. دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې لخپل کورونو نه حتی ووزی. سیمه ته ډیر زیات د طالبانو امنیتي ځواکونه رسیدلي دي. البته دا د سیمه د خلکو وینا ده او د ټرافیکو تاګ را تک په دغه لار باندې بند شوی دی. لدین وړاندې د میرویس میدان یا کوټ سنگي په سیمه کې د بلابی بیلابلو څلور او چاودن غغون اوریدل شي چې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران په وینا باندې چې د غلطه د غازو په شرکت کې اور لګیدل او د غازو د ډبول عمل د بالونونو عمل چاودنې رامست شوې دي. خو د سیمې وسیدونکو تر اوسه په دې اړه باندې دا نه دي تایید کړی چې اړتیا د اور لګیدنه د چاودنې شوې دي. خو د افغانستان د آزادګانو د یوې وسلوالې ډلې په نوم باندې چې طالبانو په ضد باندې فعالیت کې دوی وایي چې په دغه سیمه کې دوی چاودنې تر سره کړي او بشمیره طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کابل د په یو بل ناحیه کې هم د یوې چاودنې راپور ورکړ شوی د ګولۍ دوخانې په سیمه کې چې په دې اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه کوله تاسو نه موږ به په روانو خبرونو کې هم دا موضوع څارو. د چاودنې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې نن د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو د غونډي دویم ورځ ده او نن په دغه غونډه کې د طالبانو رهبر مولوي حبت الله خونزاده را څرګند شو، څرګندونې وکړلې او په بیلابیلو مسلو باندې وغږېد. په دې باندې چې د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو دغه ستره غونډه چې دوی بولي له دې نه څه تمه کېدلی شي او په ځانګړې توګه دغه غونډې ته د مولوي حبت الله خونزاده څرګندونې څنګه څرګندونې وي او څه هیله مندۍ ورسره راپیدا کېدلی شي، په دې موضوع باندې مو د بحث لپاره د بشري حقوقو فعال او همدارنګه د میدان وردګ پوخانی خارواله ظریفه غفاري را بللې ده او سیاسي شونونکي عبدالکریم حقانیارم را سره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي ظریفه جانې او همدارنګه حقانیار صاحب دواړو. حقانیار صاحب لومړی به له تاسو نه واورو. دا راته وایي چې تاسو دغه وینا نن واورید د مولوی حبت الله خونزاده د ډیری مودین ورسته دغه سی په یو لوی غونډه کې د نوموړي هغه په کابل کې لومړنی وینا و. څه ډول وینا و تاسو څنګه ارزوي؟ حقانیر صاحب د مخه غوري. حقانیر صاحب د تاسو مایکروفون بندي غالبا د تاسو غږ نه اوریدل کیږي. ها ظریفه غفاری ته به ورشو د بشری حقوقو فعال ده او همدارنګ د میدان خار او خارواله پاتې شوې ده او د اوس په بیلابیلو سیاسي موضوعاتو کې فعالیت لري. ظریفه غفاری، تاسو دغه وینا واوري ده د طالبانو د مشر د داسې وینا و چې تر ډیره پورې ورته تمه کیدله. مولوی حبت الله اخونزاده تر اوسه پورې په کابل کې نه و را څرګند شوی د لومړي ځل لپاره، اگر چې تر دې مخکې په کندهار کې نوموړي ځنې غونډې درلودې. تاسو مخبل نظر راته وای د نننې سرګندونه پاړه
ډیر زیات مننه. اول سلامونه تاسو او درنوریدونکو ته. بس دلته دا دی چې هغه ټول کې د هیبت الله خبري ټوله لنفرت کینی انتقام جویی خودخواهی او هیوات یو بلی تباهی تا د وړلو د لارو چارو او یا هم هغه دروازو د خلاصون نډکه یو وینا و. په دې وینا کې هیبت الله حتی دا مور للمنی چې دی زیږېدلی دا هغه د حق په اړه ونه غږېده. دا په دې وینا کې نړۍ سره د تعامل په برخه کې خبرې وشوي چې زه نړۍ سره تعامل نه کوم، پالته بیا نړۍ ته شپه ورځ زارۍ کوي چې ما په رسمیت وپیژنه، ما ته پیسې راکا، ما سره همکاري وکړه. دا په داسې حال کې دی چې اصل ته راشو دوی څنګه خپل ځان سره وایي چې امیر المؤمنین د خدای لپاره د مؤمنانو پوښتنه خو کوي. دا د نړۍ سره په خپلو ضد په خپل هغه کم تجربې برخوردونه چې دی درګرد روان دی د ولس په سر معامله کوي، ولس له لوږې مري. دا لګیا دی نړۍ سره په لاره نظم وایي زه تعامل نه کوم وایي. نو دغه ټول موضوعات د دې سربیره دا چې یعنی د نظام په برخه کې د نورو خلکو لپاره خبرې وکړي چې بل چاته اجازه نشته، دا په دې معنی دی چې پزور راغله يم پزور منی ولای ک څوک مخم را تواړه وی فساری په مرمۍ ولا
ظریفه غفاری فکر نه کوي چی فکر نه کوي چی د نننیو خبرو کې تر یو هدا پوری لکتر لگا دی دو دو نیم زره کسانو راټولې د لغه کدی طالبانو په پلو طرفداران می ک د دغه نظرونه واوریدل شي دا یو مثبت پرمختګ کیدل شي
کوم نظرونه لکه د مولا انصاری نظر چې وای د خلاف د نظام په خلاف کو دریږي نو مرګ دی روا دی زم دا زما مکتبونه نه دی خلاص د نظام په خلاف ولاړم خپل د مکتب خلاصول غواړم نو زما مرګ روا دی په کوم اسلام کې په کوم دین کې
درته وای چې مثلا د خزو د ګډون نشټواله ایا دا سی فکر کوي چې ک دنیا لیمان دی خونځوی دی پرانستو پریکړه وکي یا لکتر لگا دی خزو په ټولنه کې دی ګډون یا دی کار دی اجازه پاړه باندې مثبت پریکړه وکي دا کولای شي چې په دی غونډه کې دی خزو د نشټوالي کمی پوره کا
اول که خور رازم په دی باندې چې علما را ټول دی او په علما باندې ګن بریدون روان دي نو دا د دې هغه ثبوت دی چې متاسفانه په زما په وطن کې علما هم خپل هغه عزت حیثیت او هغه درونوالي چې د دوی حق او د دې وطن په کلتور کې او فرهنګ کې دوی لرل دي ته هم دا هم له لاسه ورکړي خو د دې سربیره طبيعي دی تمیشته هیلشته مون بیچاره خزو ته خو هیلې نه پرته بیخي بل څه نه دی پاتې نو هیله لروز کچ نه نړۍ زمونږ غاوري او نه هم امیر المؤمنین چې ځان د عمر د عدالت
زبدا حقانی هر څه وګورم که وصل شوی یو غاګي اوریدل کیږي زبیر ته تاسو ته زم حقانی هر څه تاسو ته مخه غاوري
امبالي تاسو زما غاوري اوس
مهرباني وکړئ حقانی هر څه ستړي مشي راځي چې بحث پایل کو مګاله ظریفه غفاری نه واوریدل هغه وای چې منتقد ده دغه نننۍ وینا دی وای چې د خزو یادونه پکې ونه شو د بشري حقوقو مسایلو ته پکې پام ونه شو تاسو را تخپل نظر وای دغه وینا په اړه څه فکر کوئ
مننه تاسو استاذ اوریدون کته په رادیو کې فیسبوک پر رخصتي ټول سلامونه وړاندې کوم بخش به کوي ما کوشش وکړ کمپیوټر سیستم لې سره ګډوډ سو په هر صورت اوس غږ خو موري
اوس موږ
ما د محترم خور غفاری خبري یو څو خبري می واوریدې زه فکر کوم چې موږ افغانستان افغانان دغه درې سلوی کلنه یا د سلوی کلنه غمیزه چې افغانستان کې و خبره دا و چې موږ قناعت نه کوو موږ کوخ کوو هغه څه وغواړو چې زموږ د هیواد زموږ د خلکو زموږ د اوسني جګړیز حالت څخه یو څه لوړ دی زه فکر کوم چې دغه جرګې په تیره بیا د ورستنۍ جرګه چې اکثره کسان دي چې دوی ورته علما وایي ولې زه فکر کوم دا د پرګنو د کلیو څخه راغلي دي او دوی کولی شي د افغانستان د خلکو غوښتنې په دغه جرګه کې مطرح کړي هغه څه چې دی محترم هیبت الله خان د خبرو په تړاو دی زه فکر کوم زه مثبت بولم ځکه هغه د تفاهم خبره وکوله هغه د تشنج د مخنیوي خبره وکوله هغه د فساد د مخنیوي خبره وکوله هغه د عدالت ترمنځ کېدو خبره وکوله او دې ته ورته ډیر نور خبرې وي یوه خبره دا چې هغه وویل چې افغانستان مستقل دی خپل اراده لري نور د چا په اراده باندې عمل نه کوي دا ډیره لویه خبره ده دغه خیر ورستی لسیزی افغانستان په یو ډول یا بل ډول باندې متاسفانه د يرغمل او ځینې کسان ممکن دي ته يرغمل توب ونه وای خو دا به بل خبره ده د خپل ذهني دریز ده زه افغانستان په دغه ورستیو لسیزی کې خصوصا د ویل سیزی او تر دې وروخته افغانستان د دوو د سره او تور سمارګر لخوا يرغمل
مننه کوم موږ سم
کړهونه ولته نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت راټولیدنه ده او موږ باید په نیک فعالی وینو
مننه کوم ل ظریفه غفاری نه بم دغه پختم حقانیر څه وای چې ما خبره ده چې مخکې ما تاسو ته شریک کړه دا دی غنو طالب پلو نظر دی چې دوی وای دغه کسانو راټولیدل په خپل ذات کې یو مشروعیت دی او د خلکو نظرونه کواوریدل شي خبرې کواوریدل شي دا مهم څه دی د حقانی سره خبرې مو اوریدلې لا تاسو اورو ظریفه جانی
ګورې ان صاحب خبره دلته دا دی چې مشروعیت یوازې د ملایانو په جوب کې نه دی او هغه ملایان چې د دوی د هر حتی د دوی د انتحار او د قتل او د جبهه ګیرې او لپاره هم دلایل لري او هغه روا بولی او قانې کننده ای بولی. راځي صحیح ده چې مونږ بل جګړې ته نه غواړو لاړ شو. همدا اوس جبهیز جګړې په افغانستان کې د ازادي جبهه او د مقاومت جبهه دا د چا له لاسه جوړ شو؟ زما له لاسه؟ ما د جګړو ته لمن ووهلو، خو همدا زه و همدغه طالب دی، همدغه رهبری دی چې دغه حال ته یې لمن ووهلی. ولې د خلکو سره نه کینی؟ تر لګیا یې د پاکستان د جبهو تر منځ سولو ته کینی، د هغوی تر منځ جرګې مرکې کوي، خو زما په وطن کې چې یو دوه مخالف لري هغوی سره د اقل د کیناستو جرات هم نه لري؟ په کوم دلیل؟ ولې ګوری هغه به نه کوو سره یو دا دی چې دغه وطن صحیح دی چې مونږ په بد وضعیت کې دا په بد وضعیت کې د همدې لپاره یو چې هر بد ته مو خووي هر خطه مو بد
ظریفه غفاري دی. ملا هبت الله خونزاده په خبرو کې یو ټکی چې ډیر د پام وړ و، هغه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل مسله وه. ظاهرا د په وینا کې داسې وښودله یا داسې څرګندېدله چې د ډیر پروا نه لري چې نړیوالې ټولنه له افغانستان سره ښه تعامل کوي که نه کوي، د په داخلي منابعو ټینګار کوو. آیا په نړۍ کې یو هیواد کولی شي چې پرته له دې نه چې له نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل ولري، راکړه ورکړه ولري، وتوانېږي چې په یوازې ځان یو نظام او د خلکو هوساینه وساتي؟ وروسته له عقلي ارسب نه غواړم چې په دې اړه واورم، تاسو واورم.
ان صاحب نو بیا به داسې وکړو چې د ملا صاحب عبت الله د دوی له ټول ټیم سره مریخ ته به ولیږو، ځکه چې په دې نړۍ کې خدا نه چلی. دا نړۍ خو د همدې نړۍ دی، دا خو یوه کلی دی چې د یو بل په خوښه د یو بل په اصولو سره نه کېږي، زما په اصولو ما سره نه غږېږي. نو بیا په کوم چې کله بیا د پیسو خبره شي، د مشروعیت خبره شي، ته زما نه یې غواړي، د همکاریو خبره شي، زما نه غواړي. خو زه چې د انساني حداقل هغه انساني اصول هم را سره په دې نړۍ کې نه مني، د دې کلي په هغه لس مرواج را سره نه ځي. نو بیا وروره ته لاړ شه مریخ ته، مریخ کې ژوند وکړه، هلته به یې تا په خپله خوښه ژوند وشي کول. ګوري بله خبره دا دی، په دې وطن کې یوازې ملا ژوند نه کوي، په دې وطن کې یوازې طالب نه دی، په دې وطن باندې د دې وطن د ازادۍ، د دې وطن استقلال، د دې وطن راتلونکي ښه او بد لپاره یوازې د طالب جنګیالي او یا د طالب
مننه کوو. لا حقانیار لا حقانیار سب نه باورو، حقانیار سب مننه کوو. ظریفه جان سوند موږ وخت کم دی، کله نن جواب راکې. حقانیار سب تاسو څه وایي، د نړیوال ټولنې سره تعامل څومره مهم دی؟
زه فکر کوم له نړیوالې ټولنې سره تعامل خورا مهم ده، ځکه موږ په همدې نړۍ کې ژوند کوو. او لکه څنګه چې محترمې ظریفی خور ورته اشاره وکړه، موږ په یو کلي کې ژوند کوو، له دې کلي موږ نه سو وتلی. وایي پښتو متل دی، وایي له کلي ووځه له نرخه یې مه ووځه. لیکن ګمان کوم د طالبانو د اسلامي امارت د مشر منظور هم دا و چې موږ نور د بل چا ارادې نه منو، موږ خپله اراده، یعنی په دې معنا چې ترمنځ باید مساوي حقوق وي، یو د بل ملي ګټو ته باید احترام وسي، او د افغانستان ازادي ته باید احترام وسي. زه فکر کوم چې دا خبره بده خبره نه و چې دولت موږ د تفاهم لیوال یو، تفاهم غواړو، ولی په خپل شرایط تفاهم غواړو. یو مشکل دا و چې په تیر کې د افغانانو مشرانو تفاهم کوو، خو د نورو په شرایطو یې کوو. همدغه د خپله د استقلالیت درلودل د خپله د افغانانو دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. ولې له بل اړخه ممکن هغه تمه چې د یوه اقتصاد له ډاکتر څخه کېږي یا د سیاست له ډاکتر څخه کېږي، هغه د پخپله ویل زه یو عادي سړی یم، او دا هم باید یاره نه کړو چې همدغه ملابتلا خوند او دې ته ورته کسان چې مشرتوب یې کوو، همدغه دغه یرغلګر یې په ګونډو کړه. که چیرته دې سړی ته موږ په همدغه سترګه ګورو، لکه څنګه چې غفاري خور وایي، بیا خو دا ناممکنه وه. په هر حالت باندې زما په اند باندې ګلاس نیم ډک ده یا نیم خالي ده. زه ګلاس نیم ډک بولم، او دغه ناسته په نیک پال ګڼم. خامخا به انتقادونه وي، خامخا به نیمګړتیاوې وي. دا نیمګړتیاوې په غرب کې نشته، په دې غرب کې خلک انتقادونه کوي، په هیڅ هیواد کې
کابل کې جوړه شوې ده. په تیرو اتو نهو لسو میاشتو کې طالبانو هیڅ ډول دغسې یو سلام مشوره، حتی خپل منځي سلام مشوره هم کوي نه وره بللې. څه تمې او هیلې ترینه کېدلی شي هغه کلک تر لګي؟
ان صاحب مونږ متاسفانه داسې وضعیت ته رسیدلي یو چې هغه له بدترین نه په بدتر باندې راضي یو، خو اوس وایو چې حداقل آرامي وي، حداقل مونږ د مړه نه شو په جګړه کې، خو له لوږې مړه شو، له ناخوالو د مړه شو، له ویرې د مړه شو، خو جګړه دې په مرمۍ باندې مړه نه شو. یو خبره دا دی. دوما خبره دا دی چې دلته بس په دې وشو چې دوی خو نړیواله په ګنډو کو وروره د خدای لپاره دا خو د نولسم کالونه نه دي چې د خلکو په سترګو باندې څوک دوړې واچوي، حداقل زموږ په سترګو. خو بیا هم بس دا دی چې دا یوه هغه کیدای شي تمې ورته لرلی شي، حداقل د دې غونډې په پاتې ورځو کې، که رښتیا دغه علمان چې سره ټول دي د اسلام علما دي، که رښتیا دوی د دین او د قرآن نه خبر دي، د حضرت محمد په ارشاداتو خبر دي، که رښتیا دوی د عمري عدالت ټیکهداران ځان بولي، نو را دي شي د ولس خیلو ته، د ولس غوښتنو ته، د ولس خبرو ته. تر ټولو مهم د نجونو د مکتبونو د دروازو د خلاصون پرېکړه که په دې غونډه کې نه کیږي، نو دا په دې معنا دی چې زه سوچ نه کوم چې هیڅ نو نور د دې خلکو نه یوازې خبرې، حتی کړنې هم د باور وړ.
ډیره مننه کوو ظریفه غفاری له تاسو نه، او همدارنګ د سیاسي چارو له شنونکي عبدالکریم حقانیار دواړو څخه چې په دې خبرونه کې مر سره بحث وکړه او برخه مو واخیسته. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو مخورو غونډه، او پکې د طالبانو د مشر مولوی حبیب الله خونزاده په وینا باندې مو د زموږ د دوو میلمنو څرګندونه اورېدې. وسم یو لنډه خبرتیا لرو، ورپسې نورو ریپورټونو او مسایلو ته ځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم اوکراین ته ځو. د اوکراین پر اډیسا ښار باندې د روسیې لخوا د توغندیو د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ځینې توغندي په یو تفریحي پارک کې لګیدلې دي، او ځینې هم د استوګنی په یو سیمه. تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 9 کسان ژغورل شوي چې 3 ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري، او له یوې 9 منزله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر 1.5 زیاتو نورو ټپې کېدل تایید کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې تېره شپه په بیلهرود دنستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې 9 منزله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه، چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه 3 کسانې هلته وژلې، چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ ترسره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمبارۍ او په دنیپرو پتروفس سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. دوستانو، په همدې سره دا مخمنه نیم ساعته خبري مجله چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دنی عالمانو جوړ شوی غونډه، او په دې غونډه کې د طالبانو د مشر مولوی حبت الله اخونزاده څرګندونه ته ځانګړی شوی و. په همدې برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زما همکار ژکفر احمدی در سره په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملتیا کوي.